په افغانستان کې د سهار 10 بجې دي د ازادي رادیو خبرونه او ریچی هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. السلام علیکم. دوشنبه ده د خبرګولی یا جوزاد 28 د جون میاشتې 12مه په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي د هیل وړانګي رادیوي ډرامه او د ازادي میلمه. خو په پیل کې خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو د حکومت لخوا منحل شوی او له هیواده بهر فعالیت کوي د پاکستان غوښتنه وکړه چې د افغان وګړو د نیولو لړۍ ودروي. د کمیسیون پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویلي له کاري سرچینو یې معلومات ترلاسه کړي چې پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د ځینو د بیرته استولو لړۍ پراخه کړې. د کمیسیون دا یوه غموونکې پیښه بللې او ویلي دي چې پاکستان په دې کار سره د یو شمېر ډیرو کسانو د بشري حقونو د فعالانو د معترضو ښځو څارنوالانو مدافع وکیلانو د پخواني حکومت د چارواکو د رسنیو د کارکوونکو هنرمندانو روڼ اندو او سیاسي فعالانو ژوند له جدي خطر سره مخامخوي. په سند ایالت کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړې چې د افغانانو د نیولو پروسه په دې وروستیو کې چټکه سوي او ان هغه کسان چې کارتونه یا د استوګنی قانوني اسناد هم لري او مخکې هم یو یا دوه ځلې نیول سوي او په ضمانت خوشي سوي بیا هم نیول کیږي. د پاکستان حکومت تازه کومه تبصره نه ده کړې خو مخکې ویلي وو هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد ورسره نه وي. ځینې افغان محصلان چې د ویزونو ترلاسه کولو له کبله هند ته په تګ نه دي بریالي سوي وایي چې په خپلو پوهنتونونو کې له آنلاین ازموینو هم منه سوي دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو محصلانو یو شمېر مشرانو هڅې پیل کړې چې د هند او په افغانستان کې د طالبانو له حکومتونو سره دغه ستونزه هواره کړي. منظور اخونزاده د هند په پونې پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د وروستي سمستر محصل ازادي راډیو ته ویلي د 2021 کال د اګست له میاشتې مخکې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سي په دې هیواد کې بند پاتې دي ځکه هند ورته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې دغو محصلانو ته چې ډیرو یې آنلاین زده کړې مخته وړي ویل سوي چې د ازموینو لپاره باید په پوهنتون کې فزیکي حضور ولري. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په لوګر ولایت کې ټیمونو له شپږ څلوېښت هغو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړي چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې دغو کورنیو ته د سرپناه بیړنۍ خونې کورنۍ خیمې او له خوراکي موادو پرته د نورو اړینو توکو لپاره د نغدو پیسو مرستې سوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP په ننګرهار کې د اوبو لګولو د یوې پروژې د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ټویټر کې لیکلي چې دغه پروژه 250 هکټاره باغونه ښه خړوبولی سي چې په وینا یې پایله به یې ښه حاصل او د ننګرهار لپاره اقتصادي وده وي. اوکراین پرون یکشنبه وویل چې پوځیان یې توانېدلي د دغه هیواد د جنوب ختیځ په دریو کلیو کې پرمختګونه وکړي. دا له کله چې اوکراین څو ورځې مخکې تهاجمي عملیات پیل کړي د سیمو د نیولو لومړنی راپور ګڼل کیږي. د اوکراین ځواکونو داسې ویډیوګانې خپره کړې چې تایید سوي نه دي او سرتیري پکې ښکاري چې په دونیتسک کې د بلاهودانتی کلي پر یوه بمباري سوي ودانۍ د اوکراین بیرغ لګوي او په ګاونډي کلي نیسکوچني کې د خپلې قطعې بیرغ اوچتوي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون بیا ویلي په جنوب کې مکاریف کا کلی هم نیول سوی دی. د اوکراین د پوځ یو ویان والری شیرشین ویلي زموږ د تهاجمي عملیاتو لومړنۍ نتیجې په سترګو ګورو. روټرز خبري اجنس لیکلي چې د جګړې د ډګر دغه راپورونه په خپلواک ډول نسي تاییدولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ ویلي وو د اوکراین فشار دوام لري خو بیا هم نه دی توانېدلی چې د روسیې دفاعي کرښې ماتې کړي. اوکراین وایي چې د کاخوف کا بند د ویجاړېدو په نتیجه کې شپږ تنه مړه سوي او 15 تنه نور تریتم دي. د دغه بند د ویجاړې خبر د جون میاشتې پر شپږمه نیټه ورکول سو. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې د دغه ویجاړ سوي بند چې کیف او مسکوي ملامتي پر یوه او بل اچوي د وروستیو ځاني زیانونو خبر ورکړې او زیاته کړې ده چې په لادرکو کسانو کې و ماشومان شامل دي. هغه ویلي چې دا مهال شاوخوا 122,000 کسان له اوبو بې برخې سوي دي. په استرالیا کې پولیسو او رسنیو نن دوشنبه ویلي چې لس کسان هغه وخت مړه شول چې یو بس موټر چې له واده څخه څلوېښت تنه راستنېدونکي مېلمانه یې لېږدول د شپې پر مهال نسکور سو. پولیس وایي یولس نور کسان په دې پیښه کې ټپیان سوي وو. د سیمې روغتونونو ته لېږدول سوي او اتلس نورو کسانو ته زیان نه دی اوښتی. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي د بس چلوونکی د ضروري معایناتو او ارزونې لپاره یوه روغتون ته لېږدول سوی او د پولیسو تر څار لاندې دی. پولیس وایي د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي دي.
هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولی و او تودې جامې اخیستې وې. دا چې د ژمي موسم دی، نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان ځوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او موږ ته رازده کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکې اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ. راشئ چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پر څه بوخت دي.
مور من ویل چې خکلی در سره ښکاری.
هو، ډیر خکلی در سره ښکاری.
پلار می ویل چې سړی دی جاکټ دی اغونده.
ښی درته ویلی، ناروغه کیږم به نه.
دا مې پلار ماته په بازار کې اخیستی دی.
قیمته خو به یې نه وې اخیستی؟
نه، ویل چې په لیلام کې مې ارزانه واخیستل.
ښه ښه، اوس به دې ټول ژمی په کې ښه تیر شي.
ملالۍ، راځه چې اوس نو لوبې وکړو.
سمه ده، خو کومه لوبه وکړو؟
ته ووایه، په ټال کې وزنګو که ناوکۍ واده کړو؟
راځه، ناوکۍ به واده کړو.
سمه ده، سندرې به موږ سره ووایو.
ته ښه وایې، خو کاشکې مو چمبم راوړې وای.
نن خیر دی، بله ورځ به بیا چمبم راوړو.
ګلالۍ، هغه شخص نه دی چې دې خواته راځي؟
کومه ده؟ زه خو یې نه وینم.
هغه د چنار له ونې نه دې خواته.
ښه ښه، ومې لیده. دا څومره په خاوره خیر پیر دی.
هو، تل هلته په خاورو دوړې کې لوبېږي.
ته صبر چې زه پرې غږ وکړم. شمسا، ای شمسا،
څه وایې ګلالۍ؟
راځه دلته به لوبې وکړو.
نه، زه ستړی یم.
دا ولې داسې په خاورو خړ پړې؟
هلته په خاورو کې مو لوبې کولې.
نور ماشومان هم در سره وو؟
هو.
راځه اوس به دلته لوبې وکړو.
ګلالۍ، ښه درته وایي، دا ډېر پاک ځای دی.
نه، کور ته ځم، لږه مې تبه ده.
ښه، بیا خو کور ته لاړ شه، آرام به وکړې.
چنارګله، و چنارګله،
چنارګل دې جار شه. څه وایې کاکا خوشاله؟
ته لږ دلته راشه.
کاکا خوشاله، لږ صبر راته وکړه چې دا یوه لپه د غنمو نینې وخورم، بس بیا به در شما. کنه
د غنمو نینې د داروشه، هغه در سره کېده، بیا به دلته وخورې.
ښه ده، کور دې له غویر ډک شه، په درتلو خو به در شم. خو دا ووایه چې خبره څه ده؟
ته خو یو ځل دلته راشه، بیا به درته وایم چې څه خبره ده.
وایم په پکو څه چې د بڼو په څوکو به در شما. دا دی، مخې ته دې ولاړ یم. اوس راته ووایه چې څه ته دې راوغوښتم.
ته دې مخامخ چمن ته وګوره.
مخامخ چمن ته؟ وای، دا شکل ژړی.
زه مورته حیران یم، شاوخوا څه شی لټوي، بیا کینی او ژاړي، بیا بیرته اخوا دیخوا ګرځي، بیا کینی او ژاړي، اوښکې پاکوي.
د ده د کور نه غلی ډک شي، چې دا به څه ور پېښوي؟
خدای دې خیر کړي، زما خو ډېر سخت زړه پې وخوږي ده.
کاکا خوشاله، که دې خوښه وي دلته به یې راوغواړو او د ژړا پوښتنه به ترې وکړو.
سمه ده، ورغکه.
عاشقه، ای عاشق ګله، تا ته وایم.
څه وایې چنار ګله؟
دلته راشه، کور دې له غلې ډک شه، چې بیا څه در پېښه ده.
نه، هلته نه درځم، ته راشه چې زما ورکه سره ولټوو.
ښه ده، دا دی د سترګو په رب کې به در شم.
وایم زر راشه، ګوندې ستا په برکت خپله ورکه را پیدا کړم.
کور دی لغالی ڈاکشا، دادای اوایا صدر نا ورک دی.
چنار گولا، کلنگی چرک رانا ورک دی.
نو تا چوائی چه دلتا برا غلی وی؟
را غلی بنی وی، زوایم چې دلته بای یا په خبره تی وی او یا بڑکی
وایم کور دی لغلې ډاکشا دا ته څه اوته باوته وای هیڅ می سر په نخلاسیږي
اوته باوته نه وایم وچ نارګولا اس نه چې مات مصیبت د خپل کو لګی چر کو خیره باندې خړلې وی
ها ها اوس می سر په خلاصو ته وای چې مات بستا چر خلا کړی وی او هغه به مونږ ته لال کړی وی
او کنه اله د اوس مزغو کار وکړه هغه پیسې چې ما او تاو کاکا خوشحال ورکړي وی کنه هغه به پټی کړی وی
یار کدا باد خوې کړی وی بیا به زام خوښم
بس ته د چرګ نه خلټاوا بیا زه پوهېږم او همت مصیبت
دا غدی د چرګ په خی پرتی وی خو ته وګوره چې دا ستاده کولنګي چرګ په خی دی او کنه
بس ام دا زما د ځواني مر کولنګي چرګ په خی دی
وایم کور دی لغلې ډاکشه تا څه و پیژندې د نورو چرګانو په خی ام خوام داسي وی
زه پیژنم یو غو منګلې پیسې کړې وې او بل تا چې د سپینې سره پیسې مې وراچولې وو
کور دې لغلې ډاکشا د سپینو زرو پیسې خو پکې نه ښکاري
خو هغه به ترې نه ایستلې وې او غلا کړې مې وې کنه سبا په ټول کلي کې ډنډوره غږم ولاګې پرې دوا
نو ډنډوره ته څه د پاره غږې
د دې لپاره چې کلیواله همت مصیبت نه خپل حق راته واخلي او کای راته وانه خس دا کله بیا تاسو ته پریدم او زما
وی مور نس می
وی شمس سویا څنګه دې دیوال ته څنګه لگاولې دې اوس ګیروي کوي ولی
شریف تروری ناز مدد کوي
وی ترور دی جرش ته صبر چې منګه میکیدم لکه مې رئیس دې ناز خو دیګه زویا
لکه مخکې مې اخ بابا
وی دا خو قیم کوي نو کور ته ولا نزی چې شکور ته زویا
کور ته تلنم اخ دلته راغلم نور نشم تللی
وی جار جار ته صبر زه امید ته غږکم امیده زویا وا امیده
څه وایې مورې دلته دننه په انګړ کې یم
زویا ته یو ځل دلته د باندې راووځه
ښه ده مورې دا دی درغلم
ما خپل کور ته اخ وی ما کور ته ویسی
مورې څه خبره ده
امیده زویا شمس مریض ده د قندی ګل زوی
څه مریضی ده
زویا ناسب خوږیږي او قیم کوي
شمس ډیر په عذابي
امیده زویا زه خو وایم چې شمس په غیږ کې واخله او د دوی کور ته یوسه لږ زرکا
نه مورې زه وایم چې هلته به نه وروړو
ولې زویا
دا سه دا مورې چې دا سمو د مخ کې د شمس پلار مریض شو اوس هم په کور کې ده او خلک یې پوښتنې ته ورځي که شمس په دې حال وویني ټوله کورنۍ به لا ورته خفه شي
امید لالا ما خپل کور ته سه
شمس ته مه خفه کیږه تا به داسې ځای ته ویسم چې زر ښه شي
نه ما خپل کور ته بوزه
شمسا تا ډاکټر ته وړو چې ډاکټر دی معاینه کی مرض به دی معلوم شي دوا به در کی ګل غوندی به ښه شي مورې داسې به وکړو چې شمس د نن زبو کره یوسو لږ آرام به وکړي که شمس د دوی کور ته یوسو مور او پلار به ډېر ورته خفه شي
سمه ده زویا شمس به دننه نه یوسو خو ستا مقصد دا ده چې ډاکټر به دلته پسې راولو
نه ډاکټر ورته نه راولو
ما خپل کور ته ویسی اخ امور پس می خپه شویم
تا دو خدای خکی زده هم دستیم لکه مور خلا دی جرشا امید زویا
وای مور ایسه دی ویل
تو وای چه داکتر نراولو نو کور که خدا رو درمال نشته دا با چنگ کیگی
دا سی با اوکو چه اوز با شمس دن نکور تا یوسو زبا پا خیالی پسی ورشم آقا با هم را سروی شمس با کلینیک تا یوسو چه معناتی وشی
کاکا کا خوشاله کور دی لغلې ډکشا دادا د کلی میدان ته خو راغلو اوس ته امر کوا چې څه بخرو او څه بسکو
چنار ګلا خبره داده چه اوس نو ده عشق سار کوا حسنه چه لیوان تو بو کی
بی غمه اوسا چه ده مازی وو بینم لسونه بای تینگ ونیسم دنگ تا بایم پره ندم
او کیاران وایی چه غوط پلاس خلاصی گی خلی تای حاجت نشتا ده عشق و همت خان تر منز خبره با پا پرده کی جوڑه کو
کاکا خوشالا ته خوایی کنا عشق ملامت نده زخوایم چه پره ده دایمت مصیبت لگ رسواشی بیانو
مکا و چنار گولا ده یو انسان چه پرده پتشی دا خدا
نو دا خو دایمت مصیبت اول زل نده یو زل مخ که هم نره وریجی تریغلا کرده وی او آغا ده عاشق خور آغا
ای و عاشقا پام کوا پام کوا چه دولتا دنگ ور نکی حالا چه نرگولا ور منده که
سامده ای و عاشقا گورا چه دولو نوکی
گورا چه نرگولا چه نگدی رانشی در طبای ما لیرشا خوش بکلاس اقواشا
ای دیلی والو ای داس طبایا ظالم عاشقا دادی غاخونه دی که داری چوکه کور دی نغاله ڈکشا خلا زما ورغوه دی نا تا سنائی کووی وی ظالم
خاول مدد تو ویلی کنا چه نبرانی دیکی گی پا خبره نپوی گی تخو
عاشقا زولی در تا گوڑاوم زنه دی نیسم چه دا خبره طول کلی تا مکاوا زی در تا حلاو
خوشحالا دا چه خبره دا چه عاشق یو زل دول وڈا گوا او وستا سور تا سوالو زاری که بای
مالک صاحب حضرت خانه تی یو زل دل تا نگدی راشا چه دا عاشق پا داوا و دنگلا دی خبر کو
مالک صاحب لما سره دیر ظلم شوی دی که تازه کلی وال میگا منو خرای نول دی کلی نه کارا بارا هم کارا
خدای با هر مشکل آسانه کی تی غم مکوا لتا سر به هیچ سوکم ظلمونه کی
نه مالک صاحب ما سره ظلم شوی ده ظلم بالکل
وا شوقا کور دی لغلی ڈکشا خدا دای مالک صاحب حضرت خان هم راغه او کاکا خوشحال هم دای دوی بس ساغه مفری
مالک صاحب تاس رازی چه دلتا کینو پا سڑا سینا با ده عاشق پا خبر زنو نپوکو او بیا با ده روغ جوڑه یا و مناسب الار ارتا پیدا کو
خوشحال گل خبر دی وکڑا رازی چه دلتا کینو
خا شوقا اوز ده خپلا خبره مالک صاحب تاو که
کاکا خوشحال لڈی را درده زما پخلک که لارا وچه ده خبره تاور تاو که
کور دی لغا لیڈک شا کاکا خوشحال عاشق خوایی بسم الله که دادا آدم خان او درخانه نقل ورتا تیر که
مالک صاحب خبره داده چه ما چه نارگول او عاشق یو میلا جوڑه کلوا پده که مو همت خانم را شریک که
خا بیا چه وشول
بیا دا وشول چه همت خان زموک پا پیسو چرگ راوڑه و او لحقنه موک تا خوروا تیارکده
خا
خدای ده همت خان تا هدایتو کی دا سخکاری چه پیسی زان تا وحلی او عاشق وایی چه زما کلنگی چرگ ورک ده دا سخکاری چه همه موک تا علال کده
ام داست دا ملک سر زما دا چرگ پخیه و بڑا کمی ام دلتا پیدا کده چه ام دلتا مصیبت موک تا خوروا پا خوالا
نو تا دخپل چرگ پخیه چنگو پیجنده
پخیه بی پرانگ پیسی رکده بی او بلا دا چه دسپیر زارو پایزی بی مرا چه ولی و اغیب تر اغلا کرده ده
ملک صاحب دا عاشق پو خبرو که تکای دروغم نشتا ریختیا وای
احمد خان خکار نده کرده دا سبو کو چه زو خوشحال با دا خبر جوڑه کو انشالله چه عاشق تا بخپل حق ورسی گی
خیر بسی ملک صاحب کور دو بادان
شمسه بچو چنگه ای؟
اس لکھیم
نسخو با دیدر نکوی؟
نه دیر درد نکوی
قیم نکوی
نه
فرزانه مریضان سنگه دی
داکتر صاحب خالد خدی بد ندی
شمس سنگه دی
شمس لپ خوانه خدی
تو صبر وکا چه زیو گورم شمسا بچه تا دسترگی خلاصه که آفرین اول لخو بخشو ایگه نه
هو داکتر صاحب خیم
فرزانه دا شمس مایناتی راوری دی که نه
وسبه راوری ها خدی روری راغی
خیالی چه ده وکرل؟ دا شمس ماینات دی را وڑل؟
او داکتر صاحب دا دی را می وڑل
تیما ترا که چیزی ہو گورم؟
خدا داکتر صاحب دا غدی داخت داکتر صاحب دا غد
دا دا مایناتو نتیجه خواه ماغا سیده لکه چنگا چه ما فکر کاو
داکتر صاحب مریضی خو بای سخته نوی؟
چه به احتیاطی ور سره وشی هر مریضی سخته ده خو که احتیاط وشی بیا سختی مریضی هم جوڑیگی
نو تو چه وای داکتر صاحب چه مریضی ده؟
دا سخکاری چه دا شمس مریضی لناپاک و بو او دا ناپاک و خورو لوجه ده شمسا بچو کل خوبا دی ناپاکی او بنیز کلی؟
نا پیگم ڈاکٹر صاحب
چیر تا لو بے کبی؟
پر کلکی آل تا دا خڑ و بوی آلا دا دا غیتر سنگ لو بے کبی
چھتا گئی شے آگا خڑ و بدی کلس کلی دی یا پا کلم بیدل ہے؟
او
پا کلکی دیر ما شمان پا خاور دوڑ کلو بے گی دوی علی و بمس کی
فرزانے کلی وال باید پا دی باندے وپو حول شی چھ ناپاکی او با ناپاک خواڑا او پا ناپاکو زیونو کے گرزی دل در ناروغی سبب کی گی
ڈاکٹر صاحب زبا پا کلی کی خزو تا ووایم چھ دا ما شمان روختیا تا دیر پامو کی
دا خوبا دیر خکار وشی دا دا ٹولو صحیح کار کا ان کو وظیفہ دا چھ خلکو تا دا خصحت لارے چارے وخی خیالی او رو را
میرا بانی ڈاکٹر صاحب سو موائل
پا دیخو وہ پوہے دے چھ شمس والے ناروغا شوائے وہ
او ڈاکٹر صاحب او پوہے دا شمس پا ناپاکا زائنو کی لوبی کھولے او ناپاکی او بیم چھلی دی
ہائی شاباز روستا لدے با پا شمس مانے پام کھوئی چھ دخپل صحت خیال ہو ساتی
سمال ڈاکٹر صاحب پستر گو
شمسا بچو گورا چھ بیا پا ناپاکو زائنو کی لوبی ونکے پاک وارا خورا او پاکی او بس خا
خا ڈاکٹر صاحب
خیالیم زا دوا در تلیکم دا با شمس تا واخ لے دوا با نقضا کبی او پا ترتیب بای خوری
سمه ده ډاکټر صاحب بس په خپل وخت به دوا ورکو
فرزانه ته باید د کلی خزه په دی وپوهوي چې پاکي او صفایي ته پام وکي او خپل ماشومان له ناروغي وساتي
پسترګو ډاکټر صاحب
هم دغه مخامخ د همت خان کور دی
ښا ملک صاحب حضرت خان اوس ته وای چې څه وکو
خوشاله زه خو هم چې دروازه به ټک ټک کو چې همت خان دلته راووزي بیا به خبر ور سره یاد کو
زوام چې دننه په حجره کې به ور سره کینو او په پرده کې به پوکو
خو دلته څوک نشته چې دننه حجره ته ورشو بیا به د چای تکلیف کوي
یار د او خیر سړی خو بلا واخلم ګل خبره وکړه بیخې مې په زړه ولاګیدا
خنو چې دا سده زه به دروازه ټک ټکم
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي
څوک دادا درغلم
او هو ملک صاحب تو خوشحال کاکا دواړه ستړي مشي
کور دې ودان
په عزت او سهمت خانه
خیرت خوبه وي څه پیخه خوبه نه شي وي
خیر او خیرت ده بس اساس مولا تاسو سره یو مشوره کوله
چې دا سره نو راځي د نن اوجري ته بلار شو یو پیاله چای به موسکو
د چای د جارشم هم دلته له دروازې دی خو به کینو او خبرې به وکړو
خدا خو خنه ده کنه چې دلته کینو ولې پوجره کینو کینو
خیر ده څل بل ځای خو میلمانه نه یو راغلی راځه تاسو دلته کینئ
راځه همت خانه تم دلته کینئ
سمد خمالک صاحب اوس مو خبره وکه څه مو ویل
خوشاله خبره ور یاده کا
همت خانه ته کوله سړی دا سبه وکړو چې دا خبره به په پرده کې جوړه کو چې نه ته بدنامه وي او نه عاشق خپوي
څنګه د څه شي خبره زما او د عاشق خود څه داو دنګلم نشته
ګوره همته او خان به په وړه نه وهي عاشق د هر شي ثبوت لري
د څه شي ثبوت
چې تا یې کولنګي چرګ لا کړه هغه پیسې دم ځان ته وهلې دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره دار کړې وي
خوشحال کاکا دا خبره زنه منم عاشق د څه شي لمخي وای چې ما کولنګي چرګ لا کړه ده
حالته چې موږ او تاسو میلا کوله لګا خو د خپل چرګ خې پیدا کړې وي وایل چې ما د خپل چرګ پخې پر رنگ رنگ کړی وي
دا غسی په بازار کې ډیر داسې چرګان شته چې پخې به پر رنگ رنگ وینو
کدا شق د چرګ پیسې ورنه کې پټول کلی کې به سپکه بڼه کوي او سم زمون خاطر وک کنه ډول وه او ټول کلی ته اعلان کوو
کلی ته وایل چې یم غم خوړی کنه دا ټول کلی در پرېګدم او بل ځای ته کډوړم
زه خوشاله د دې لپاره راغلی چې ستا پر دوه کو او په کلی کې رسوانه شي
ملک صاحب زبا پی فکر وکم
پا دی که فکر مکر نزایگی عاشق تا با یادا سه بل چرگ اخری چه پی رزا شی یا با ده چرگ بایا وار کوی او هو ریختیا ده چرگ پا پکو که ده سپینو زارو دو کرده ایم وی چه حقم عاشق تا ورس هی پا خبره پوش وی
خوشحال کاکا چنگ دی خیال ده عاشق تا یو بل واده مونه کم ما ده چا چرگ مرگ نده خوڑه لی عاشق تا او آیا چه لازه تر لندن اخلاص
شبنم لوری لکه چې ستړی کړی
نه ترورې ستړی نه یم خاله چې د کور د ماشومان لپاره خواله او ګلدوزی جامې جوړې کم ماشومان ورته خوشحالیږي
په لاسونه دی برکت شه ها دا د چای پیاله ورته وڅخه
دما به دی جوړه کی خیر سی ترورې ځان دې په زحمت کړی دی. نه لورې دا څه زحمت دی، ته په کار بوختوې، تیارې جوش اوبه وې، ایله چای مې پکې واچو. نام خدای دیوی دا څومره ښه چای دې تیار کړی دی. شبنم لورې زه بختوره یم چې تا غوندې انګور لرم، د هر شي په قدر پوهېږي. دا ستا غوندې د مهربانې خواښې له برکته په دې کور کې مې ډېر څه زده کړل. چای په آرامه وڅښه، بیا به وروسته دا شیان وګنډې. نه خیر دی، له چای هم خراب کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم.
صدیقی صدیقی، میلمانه منی؟
میلمانه دې هر کله راشي، سترګې مې روښانه. نسرین ستړي مه شي.
ښه ده شي صدیقی. اوهو سترګې دې روښانه، دا دې ګور خو دې راغلې ده کنه.
خیر سی نسرین خورې، دا ډیر وخت نه وتللې، ما ویل یې زه لاړه شي. نسرین ترورې ستړی مه شي.
شبنم خدای دې د ښکلو بچو مور کا، لمن دې زرغونه شه انشاءالله.
آمین. نسرین په خوله دې برکت شه، خدای دې دعاوې قبولې کا. ترورې دلته دې بالښت ته کښېنه، دا پیاله هم در واخله.
ښه ده لورې، لکه چې په تیار دم شوي چای راغلم.
هو نوش جان دشه، صدیقه ترور مې تیاری شولی و.
نام خدای دې شبنم، دا خولۍ او ګلدوزي جامې تا جوړې کړې دي؟
هو. نسرین ترورې څنګه دي، خوښې دې شوې که نه؟
دا خو ډېرې ښکلې دي، خدای دې له بدو سترګو وساته. یو لاس د سرو دی، بل د سپینو.
دا یې په مهاجرت کې زده کړې دي. سنگین خوان به مری ریخم او تارونه ورته راوړل، ورته ویل به چې کسب زکه پکاریږي.
شبنم بختوره ده چې د څه ښه سړي مېرمنه ده. ګوري که زما منی یو بل کار وکړي.
ووایه نسرین ترورې څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرچ شي، چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي، خپلو ماشومانو ته به یې درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین، په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول، خوان به یې په ښار کې خرڅول، د کور کار مو پی جوړ وو.
خو چې خپل وطن ته راغلی یاستئ، دلته یې هم جوړ کړئ، د کور سودا به پی اخلئ، که څنګه شبنم؟
ترورې ډېره ګل خبره دې وکړه، ما ته خو یې جوړول آسانه دي، خو یو ځل به موږ ټول مشوره پی وکړو.
کور دې غلې ډک شه چنار ګله، دا څټه خو ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه پمله پورته کیږي.
او چنار ګله، بیا څنګه له ځان سره بونګیږي؟
یاره منم دې عاشقه، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو دغه ته راغلم. بابا ته د غنمو بوجۍ ته خفه یې؟ ونیسه د سترګو په رب کې به یې در سره واخلم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. بسم الله کا
سبا ده. بسم الله ونیسه
دغسې بس هم دلته به کېدو.
خانو تا د خدوس خبره وکړه، وده ویل چې خدوس په بده ورځ کې پکاریږي. نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحاله او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرګ غم خوړلی دی او که نه.
ښه ښه، کاکا خوشحاله او ملک حضرت خان دی ما ته ورلیږلي، او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو خود مې ورلیږلي دي. هغه دي راغلل، اوس به یې احوال راوړی وي.
وای غنم خبره دې منم، یاره تکړه سړی چې د همت مصیبت غوندې سرتنبه سړي سره دې دوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خو چې ټپوس نه و چې زه به یې پوښتنه نه کوم.
کور دې له غلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادا یې راورسېدل، تاسې دې پیتاوي ته کښېنئ، خبرې وکړئ، زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بیخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دې کوه. ځه.
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب، ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ.
کور ودان ژوندی اوسئ.
مه خوارېږي عاشقه، لکه چې د کلنګي چرګ بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې ازانګې کوي.
بس څه ووایمه، همت مصیبت ته به خیرا نه کوم، بد به درته ښکاره شم.
عاشقه خیرا ښې نه وي، دعا ورته وکړه چې خدای هدایت ورته وکړي.
کاکا خوشحال هغه یو متل دی که نه، وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. چې کله همت مصیبت زما د کلنګي چرګ تاوان راکړي بیا به دعا ورته وکړم.
دا کار به مشي وسړیه، حق به حقدار ته ورسیږي. خو ته به یو کار کوې چې زمون خبره به منې.
ستاسو خبره به خود منم، خو زه یو شرط لرم.
ښه نو، شرط دې څه دی؟
شرط مې دا دی چې همت مصیبت به یا د کولنګي چرګ تاوان راکوي یا به ښه کولنګي چرګ راتاخلي. رښتیا هغه د چرګ د پښو د سپینو زرو کړی هغه به اول راکوي.
دا خو به وشي، خو د ملک صاحب مقصد دا و چې ته به د همت خان پرده ساتې او چاته به نه وایي چې همت خان د کولنګي چرګ غلا کړی.
سمه ده، زه خو به خولې ته دوه پاوه کلپ واچوم. خو
څه؟
خدا چې زما د کولنګي چرګ بانګونه زما ګاونډیان نه اوري، نو دوی په خپله پوهېږي چې د عاشق کولنګي چرګ دیدار نه دی تختولی، مصیبت غلا کړی. او
خانو ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې شمس ناروغ شوی و، او د ناروغۍ له امله دا و چې هغه په ناپاکه ځای او ناپاکو اوبو کې لوبې کولې. تاسو پوهیږئ چې ککړې اوبه د بېلابېلو مکروبونو کور وي او دوی پکې ژوند کوي. کله چې ماشومان ککړو اوبو کې لوبې کوي نو دغه مکروبونه یې ناروغه کوي. نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ واوسي او ناروغه نشي، خپل ماشومان وپوهوي څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبې ونه کړي. خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ، ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي. ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي، ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ، ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي. تربیه خات او آباد وسئ. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
دا آزادۍ رادیو د آزادۍ ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې لټ چې تاسو بار ته روغ جوړی یاست. دا آزادۍ ملما په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو کوربنه یم. نن د آزادۍ ملما په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کېږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. غوث جان باس نن په پروګرام کې زموږ ملما دی. په پایل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کمی سیمې اوسیدونکي دي او نمړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي.
ډیره مننه. هو بالکل، زه غوث جان بازم پیدا شوی په کابل کې یم. د کابل ښار په یو لري منطقه کې چې کله پښتو ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بېله شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډې غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي. څو دورو کې دا سلاکوټ و. د دغې تپې د ګلکشتې تپې په لمنه کې دغلته زموږ کور و، او زه دغلته دنیا کې پیدا شوی یم. لومړنۍ زده کړې مې په کارتې پروان کې، بیا په کارتې ناو کې تکمیل کړې دي، بیا وروسته لیسه مې یو لیسه وه چې پخوا نجات لیسه ورته ویلې، لیسې نجات انقلاب لیسی په نوم ونامی ده، او هلته مې خپلې لیسه ختمه.
لږ یو څه زما کلیوال هم راووتلې، ځکه ما هم ټول عمر کارتۍ ناو کې تېر کړی، دا به بیا مرکې نه وباسو. جنبه صاحب، د ښوونځي د لومړنۍ ورځو په اړه راته وایاست، که ستاسې په یاد وي یا دغې ورځې نه کومه خاطره لرئ، ځکه دا د ښوونځي لومړۍ ورځ داسې وي چې کله کله د چا نه هېرېږي. تاسې دغه لومړنۍ ورځ نه څه خاطره په یاد ده چې ښوونځي ته وړی وي، درسونو کې څنګه وي په اولو وختونو کې؟
بالکل مې په یاد ده. البته چې ژوند خو نو مختلف خپل حالات لري، هغې ته نظم ډېر عمیق. زه اوله ورځ خپل امی سره نفسجاری سره مکتب ته لاړ م یعنی هغې زه مکتب ته یوړم او یادېږي مې چې زمونږ معلمه حاجرا جان نومېده ډېره ډېر یو ښکلی انسان و ډېر مهربانه ښځه نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي خو که په حیات کښې اوسېږي سل کاله د نور ژوندۍ اوسي او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجرا جانه خو ښه روغبال او ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی وو ما ته هم چې دوه جمع دوه څوک کېږي زما ډېر چورت وخی چې دوه جمع دوه به دا څوک کېږي نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه خو ډول مې یادېږي چې عمه مې هملته په مکتب کښې چېرته راته منتظره وه بیا بېرته لاړم هغې ته مې وویلې چې نن ما دوه جمع دوه یاد کړل
د متوسطې نه چې ووتلې بیا لیسې ته چې لاړې ښوونځي کې څنګه تکړه وئ که نه وئ که تکړه وئ کوم مضمون مو ښه زده کېده کوم مضمون سره مو علاقه وه
ولا ما دغه د مکتب نه د ابتدایي مکتب نه را شروع تر همداسې پاس تللم طبعاً چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه هغه که تاریخ وو که جغرافیه وو نور ورته مسایل وو نو هغه ته مې ډېر شوق وو تاسو به باور را نه شي نو هغه وخت کښې زه مکتب کښې وم کېدای شي نوې لیسې ته تللی وم نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او همداسې لوی دریابونه غرونه ډېر به تاریخ سره علاقه درلوده هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره یا په لیسه کښې مونږ هلته یو جریدې دیواري به یې ورته ویلې هغې سره مې هم همکاري درلوده ځینې وخت ته لیکل کوم مقاله به مې لیکله د ما وخت نه چې ما شوق وو او بیا همدغه جریده د دیواري باعث شوه چې ما یو ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان هغې سره مې همکاري کوله چې غیر مستقیم خبریال مو کله کله به نیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول لیکنې مې کولې هم په درس جوانان کښې هم په آواز مجله کښې عرفان مجله کښې ځینو نورو مجلو کښې هم زما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل کمکیانو انیس وبخښېږم کمکیانو انیس وو هغې کښې هم ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشه لیدل مقصد دغه چې ادبیاتو سره مې علاقه وه تاریخ او اجتماعیاتو سره
جانباز صاحب دغه نوې ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسېږي عموماً خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه را وړي بهر هلکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی کور ته جنګ را وړي یا که هېڅ نه وي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته داسې کارونه خو نه کول ځوانۍ کې
داسې جنګي زه نه وم واقعیت دا دی چې چا خبره ډېر کلنګي م نه وم او ډېر درسو کښې مکتبو کښې کتابو کښې تاسو ته کوم وخت ما خپلوان به رایبر شي تاسې پوښتنه وکړي زه به همدا کتاب وکړي به تل غر کوم او نو جنګونه مې حتمن کړي دي هېڅ شک نه شته خو بیا م وایم چې داسې جنګي هلک یا ځوان زه نه وم چې زه مفتکر د جنګ اوسېږم یا کوش مې کوو چې ډډه وکړم کوشش د کوم منازې نه د یو رقم ته یو تسامح وکړم ځان تېر کړم البته هېڅکله د چا مضمون هم نه یم شوی چې چا را باندې کوم نوم ایښودلی وي یا چا داسې تمسخر کړی وو چې کوم داسې به نه وم یعنې کوشش مې کوه چې هماغسې چې پس ته بیا دغه ډیپلوماسي ډګر ته را مې دانګل کېدی شي دا به ذاتن ما چې یو څه ډیپلوماسي به هم را کښې وه چې کوشش مې کوه دغه څه ورته وایي تېز کنځونه تېز حالتونه رقم ته په تسامو سره ګذشت سره یې ناپختګي سره هموار کړم زه نه پوهېږم چې څومره په دې کښې به موافق وم یا به نه وم خو مقصد کوششونه مې کول او کوشش مې کوه چې ډېرو داسې خاصو منازعو کښې تشنجو کښې داخل نه شم
جنبا صاحب قدم راته وای د کانکور لپاره مادهگی پانتون ته بریالي کېدل او شوق مو څو چې کم پانځي ته لاړ شي.
ها هغه وخت ما د لسم سن خلاصه و هغه وخت کانکور نو کانکور نو زده نه بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرسو چې زه شورې بخاري شورې اتحاد ته راغلم او درسونه مې هلته پیل کړل. لوړې زده کړې مې په شوروي اتحاد کې مکتا وکړې په بینلي اړیکو کې وکړې او موږ تقریبا اوولس کسانو چې په هماغه دوره کې راولېږل شولو او زه باید د فرانسې د څانګې د فرانسې په څانګه کې افغان ډیپلومات شوی وای په بهرنیو چارو وزارت کې کار پیل کړی وای. نو بیا هغه حکومت ډاکټر صاحب نجیب هغه چې حالت سره مخامخ شو چې ټولو ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما وروسته کړی چې بیرته وطن ته
جان باس صاحب تاسو د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه. ځینې پخانی کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پوس کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسو چې کابل کې درس ویلې دی کابل ډیر ښه انځورې یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي. تاسو هغه مهال کابل کې وای دلته مو مکتب ویلې دی تاسو د کابل په اړه وایاست کابل څنګه ځایو؟
ولادت نشې یو سپورټر مو فرچې د دې ورته زوږ مې شوم ویلې او لارم دي خاطرو ته کابل یو تر څه پوښتنه کوم چا ویلې و چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د څاوند د کودتا نه زه هم دی یو نظامی افسر اولاد یم لږه دوه پر سب دوران ہونا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د دی لکو یا پنځه لکو وګړو د پاره نظر کې نیول شوی او د همدغنه خلکو د پاره یې کېدی شي چې هغه خدمات چې یو خار یې باید ولري. البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نه و کوم پرمختللی هیواد نه و کوم صنعتي هیواد نه و خو که ډېرې ښې توسیې په حالت کې وو افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسیع یافته هیواد چې لږه لږه په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خورم د هغوی د اقتصاد د پلان وزیر کابل د پاره د کابل لوی ښار د پاره ډېر لوی پروګرامونه د بزرګ شمول د دغه زیربنایي ځانګړتیاو سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه د ښه سړکونه معاصر سړکونه په نظر کې نیول شوي وو خو متاسفانه چې د سال د کوټا سره ډېر شان ړنګ شو او داخلي جنګ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان کې خو بهر بیرته شرای شو تاسو پوښتنې ته کابل ښکلی ښار آل فرهاد دریا یو سندره ده شوایی درختان عکاسی پیرادار کابل بود او غایتا دا واقعیت ده چون فرهاد دریا اگر چون اگر پا کندوش بگیدی کلی خو بیر کشنوالی که راقل کابل که یعنی تقریبا کابل شوایی ده دا رفتا وی دا میدان هوایی می راشنو فنجانی تل شرعی سیاتامه پوری یا ام دغه چې په شرعي پښتونستانه پورې دغه ټول دواړه خواوې د اکاسیو مزین قندریان غونډې ویلې یو درخت دی ونې او په دې پسرلي کې به دې ونو یو رقم بوی درلوده یو رقم عطر به هر خوا په خپورو چې یعنی تاسو به د ژوند نه خوند اخیسته تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی. کابل کې تاسو یو پیرهدار نه درلود همدغه اکاسی ونې دا کابل پیرادارو رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو یو باعزت خلک همداسې بیا دا اکاسی په شارینو کې وي په تمنی کې وي په طلا کې وي په کارتي چار کې وي همداسې د چینو خواته کوټې زنګي خواته نن یادېږي د کارتیناو شاشهید خواته به څومره وو که به نه وو هلته کېدی شي نورې ونې به وي خو د اکاسي معمولا عمدتا په دغه منطقه کې چې یو ویلې هغه کارتي پروان کې کمې په کومه فتنه کې شهر ناو کې ګرونه دشته کې دغه د میدان جاده کې تر مرکز وزیر اکبر خان کې دی ځای کې اکاسي ډېر زیات
جانباز ادم ورکې جانبا صاحب کله چې د دومره ښایسته کابل و تاسو زده کړو لپاره لاړی مسکو ته کله چې بیا تغیرات راغلل تحولات راغلل ډاکټر نجیب پاچایي ړنګ شوه او په افغانستان کې داخلي جنګونه پیل شول تاسو په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو او په دې اړه راته وایي چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و کابل خالیګۍ پوره کوله کنه
خد وطن خالیګه خو فرزان هیڅ شی نشي پوره کولای وطن هم دغه چې دغه موږ الکسره د شي پارادوکسي حل غستو دا مونږه قانون د وطن سره دې له لیوانې بینه له روح او یا وطن ولې د خراب کنه په حال تبن چې په جلا وطني کې په خارج کې په بهر کې تماخه چې مینا وطن سره خپل زادګا سره نور هم ځاتی دي تشدیدی او ته همیشه په دې فکر کې چې د کوم ځای د چارزوي کوم فرهنګ سره تړاو لري کوم تاریخ سره تړاو لري کله چې د خپل هیواد نه لري اوسې کې دا شان ډېر سپ ته هم کې نورم حقي تقلید کیږي او ته همیشه په دې فکر کې او کابل او افغانستان زما د ذهن یې یو لازم بیل نو چې تا نو ډیره سخته و خو انتخاب نو او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو څه یو چې د لال غربي هېوادو ته استرالیا کاناډا ته امریکا ته نوکرال اروپا ته خو زه یو په ترتیب هلته پاتې شوم ځکه چې ما هلته واده وکړ او زما لور دنیا ته راغله او نو زه هلته پاتې شوم بیا ریلیشن چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په سروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو تقریبا دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم په 2001 کال کې بیرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته خو افغان سفارت کې په مسکو کې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي څانګه کې ته 2001 لسم بیا لاړم افغانستان ته هلته په تفصیلات سره به اداري د مبارزې په اداره کې رئیس ته تبتو رسیدګي به داره یه ها دغه ریاست ته د هغې رئیس شو تقریبا دیارلس میاشتې شاوخوا هلته بیا بیرته وزارت خارجیه ته راغلم همغه سفارت کې مې بیا کار کوو اچھا ځوان د سې یو چارخې او خور چې زه مصروفم په کار او دا خوښ مصروفم او په شدت مصروفم او ډیر ته دا زمينه ما فائدہ ولې چې ډیر هغه نشم په دې د لا وټرینې دې ځان چې ونه مینه ګرچه زه هم نه نشم باندې مصروف او چې وطن څنګه کې وطن ته څنګه زو دا هر شی وو په تاسو ټول سره
جانبا صاحب کیسه سه شخصی ژوند تر شو څورونه یاست اوس مو کورنۍ چرته دا و د چا واده مو کړای د څو مشمان لري
خراب ځان خو ما مستم یو شان وکړ ځان خپل نه خو لري تاسو باندې چې مامور وفات شو کله چې نو وکړ او موږ له دغه دا هغه وخت چې ما چاپتل او تاسو پکې چې نو توقف موکو پام دی چې ما مور دې په وفات شو روس ته بیا پلار می په خانه منصبدار هغه د تور کو د تاسو ری توافق نه درلود تسلیم نشو تاسو کنه چې هغه وخت د ممداران او خو شهید شو تسلیم نشو او خپل کما کته چې وا دراکت د لیواو نه نیوما کته شار کې هغه کوډا تا چې نه تاسو نشو او زموږ بلار هغه وخت کې د دې کې هم کمانډان و هم رئیس ارکان نو هغه د ملګرو سره شهید کړ تاسو کنه دا چې کیسې وشوې په افغانستان کې نو ټول راغلي دي چې تاسو په څنګه وکړم یا که نو د دې واره کې اکثر نه راځي خیر ځوان هو نو چې پاتې شولو کنه ما د همدغه د روسیې اتباعو سره د یو سره واده وکړ د بنجارلس کاله ژوند وکړ زه یو لور لرم چې اوس دېرش کلنه ده په یونان کې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره نو بل اولاد زه نه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ونه شوکړی چې تر اخره پاتې شم دغه کېدی شي فرهنګي اختلافونه به وي یا څه شی مقصد ژوند تر اخره ونه شو نو دا بلې یو خور لرم چې په بلجیم کې ده یو ورور مې دی په انګلستان کې دی یو بل ورور مې دی په
جنبا صاحب که په دې اړه راته ووایي چې کور کارونه کې څنګه یې اشپزي څه دي زده دي دا چې مسافري وکړې ده حتما په دې برخه کې بلد یاست که زده مو د څه پخولی شي
هغه وخت چې معاصل وم بېل شکه چې هر شی مې پخول بیا وروسته چې مې واده وکړ خو دې کار کې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کې ډوډۍ نه خورم یعنی شخصا ما او چون میرمن مې اروپایی نژاد وه نو هغه هم چندان زیات علاقه مند نه اگر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کې شک نشته باید دا یاد کړم خو هغه هم چون هغه هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کما ټیپي به را واخیسته کډی چې ځای به جوړولې افغاني اروپایی د تقریبا هر شي کولای شم چې اخرتم خو د کیفیت جواب کوي چې څنګه دا مزداري با کیفیت به خوندور وي د دې واده چاته نه ورکوم خدای چې ټول به مالی د نیک شک نه لرم
یوازې دومره زمانه د کوي چې قواره به خېسته یو خدای چې مزل لري کنه لري په دې اړه
بالکل پیرا به بد نه نه دا چې څنګه خوندور وي نو په کې مالګ او مصاله مراته شي وسی دي تر کومه بریده به دا تم په خښه وسی دي څه نه شم مایلی خو کوشش کوم چې راما کتابی مې ذکرې دي جوړ شم ګورم څو د کې مثلا یو شی جوړ شو خري تم د کې نه په تم پاتې شي به بل اخر دا کاسو خوراک ته ماده شي او څه د ټول شهر په
د کاغذ دروي مخیا جنبا سه د غمر عمر چې تاسو په مسافرۍ کې تیر کړی دی یو مکتب دورم په افغانستان کې وو د ژوند لوړې جوړې مکتلې دي دا څه کوم خوګه خاطرم په کېشته ده چې تل ساسي په ذهن کې پاتې وي
او والا یو څه کوم ډیر په دې کې چې ما په دې دمه من تویلې ما چې ما لور چې پیدا شي هغه د د دنیا د ټول ژوند نه خایسته وسی او هغه ما ته ډیر ورته وسی بیا جالب دا و چې کله چې ما مو لور پیدا شو سره د دې چې هغه والا ورځ لږ مشکل وسی دا مورګانو ته زما مېرمن شپږم منزل کې اوسېږي لور دې ته نیولې وې هو ستا کاپی ده او زه باور لرم چې دا به د ټول دنیا د ژوند نه خایسته وسی او اوس ویلې چې شم چې دا زما ډیر خایسته ده نو مخ
خدای درته ژوندۍ لري جنبا سه پرسته کوم کراته وای تاسو د سیاست په دګر کې کار کړی دی په دې برخه کې مو حدسي کړې دي هلې ځلې مو کړې دي دا چې اوس پر افغانستان طالبان واکمن دي تاسو د افغانستان راتلونکي څنګه ګوري او هغه ځوانان چې کار کوي په الحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي هغه ته د یو چا په صفت باندې چې ډیره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي
زه باور لرم او هم امید لرم چې دا وضعیت په افغانستان کې تر ډیره بریده دوام پیدا کړي افغانستان یو ډیر لوی تاریخ لري افغانستان یو تاریخي دولت دی افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډیره لویه ونډه درلوده او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنریتی یا هغه والی توپ د افغانستان لاتروسه ختم نه دی او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بنیلي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډېر پات وضعیت مخ دی افغانستان ډېر لوی سیاسي نظامي امنیتي اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالاتونه راغلي دي نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. او دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو که تاسې افغانان هستئ انځور مې دا طالبان دي او دغې خاورې ته متحد هستئ دا خاوره د منځه مه وړئ. د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ ما، د دې خاورې تاریخ فرهنګ ارزښتونه مسخه کوئ ما، د دې خاورو د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدئ چې تحصیل وکړي، ځان ورته عمره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړي. راشي افغانانو سره مذاکرات وکړي. که تاسو رښتیا سره د غاصبینو د فاسدینو خلاف هستئ موږ هم هغه غاصبین او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک لري، ډېر مسلکي خلک لري. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا موږ خویندې میندې. تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. دغه اوس ما سره د افغانستان یوه خور یوه لوستي خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه میرمن په ضربې لیدل کېږي. تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محرومه، ولې د حقوقو نه محرومه وي؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي نه انساني. او په ځوانانو مې مریا جان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي، نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي. بس دی خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي ځان مطرح کی په جرات او پسې په خمانه د کلمې تعرضي خپل تبلیغات شروع کړي او خپل حق واخلي. دننه په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ چې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي، نه یې درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نه کې سبای، ځکه چې طالب د رشت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریب تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راتبی چې هغه د طبیعي کېدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده. منسجم شي، خپل یو حرکت رامنځته کړي، خپل یو مشر وټاکي او د افغانستان لپاره پروګرام وړاندې کړي.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے